آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د بدخشان پولاد کې د باورې د خویدو یا برف کوچونو خبرداري ورکړ شوی. داعش په اروپا کې د بریدونو لپاره شپږ سو کسیزه ډله جوړه کړې او په یمن کې راتلونکي میاشت اوربند نافذیږي.
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د حمل د میاشتې پنځمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 24مه کیږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته اروپایي هیوادونو ته د مهاجرو په ستونزو رپورټونه لرو. په نړۍ کې هر کال تقریبا 2.6 میلیونه کسان د غیر صحي شرایطو له امله مري. په دې باره کې مفصل رپورټ اورېدلی سي او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اورېدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحمزي تاسو واوروي.
السلام علیکم. د بدخشان سیمه ایز چارواکي په راتلونکو ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د برف کوچونو د راتګ خبر ورکوي. د بدخشان والی وایي د راغستان او کوف اپ ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د برف کوچ له کبله دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی هم دی. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په شهرو کې د دولت وزیر وایي دوی په طبیعي پیښو کې زیانمن کېدونکو کسانو سره د مرستو لپاره پوره چمتووالی لري. د رپورټ تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپورټ کې اوري.
د پسرلی پر راتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لورو پرتو سیمو کې د برف کوچونو د راتګ اندېښنه زیاته شوې. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه پر ورځ وویل چې په راتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې د برف کوچونو د راتګ امکان موجود دی. نوموړی وایي د سه شنبه پر ورځ د راغستان او کوفا ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د برف کوچ له کبله دوه تنه وژل شوي او یو تنې ټپي دی. دی وی خالک څنګه چې تاسو اطلاع لري د حمل په دریمه د سهار په درې بجو د راغستان او کوفا ولسوالۍ ترمنځ مسافرینو پیاده غوښتل تیر شي چې برف کوچ راغی چې له امله دوه نفر شهیدان کیږي او یو نفر ټپي کیږي. دوی ټول څوارلس کسانو چې یولس ته زیان نه دی رسیدلی.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي یو شمېر زندانیان چې د ګوانتانامو د زندانه خوشي شوي دي د امریکایي اتباعو په وژل کېدو کې لاس لري. پال لیوس چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په چارو کې د پنټاګان استازیتوب کوي پرونی د کانګرس غړو ته وویل چې لا هم حکومت په دې باور دی چې د ګوانتانامو د زندان تړل د امریکا په ګټه دي. خو د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي بیا وایي چې د زندان ساتل ضروری دي. دوی وایي د زندان له برکته د هغه شان بریدونو مخه نیول کېدای شي چې لکه همدا تیره سه شنبه په بلجیم کې وشو او یو دیرش تنه پکې ووژل شول. ښاغلی لیوس د سازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو ته وویل بدبختانه ځینې امریکایان د هغو زندانیانو د لاسه وژل شوي دي چې د ګوانتانامو د نظامي زندانه خوشي شوي دي. پالیوس دا په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایان د ګوانتانامو د پخوانیو زندانیانو لخوا او په کوم ځای کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې شاوخوا څلور سو جنګیالي د دې لپاره روزلې چې د پاریس او بلجیم د بریدونو په شان د اروپا په نورو ښارونو کې هم تروریستي بریدونه وکړي. دا معلومات اروپایي چارواکو د ای پی خبري اجانس ورکړي دي. تفصیل یې د شافعي سردار ناوړی.
سره له دې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې د داعش د جنګیالیو د لاسه وتلې دي خو داسې معلومیږي چې اوس دغه ډلې خپلې وړې شبکې او ډلې اروپایي هیوادونو ته لېږلې دي. د عراق او یو شمیر اروپایي هیوادونو د استخباراتي ادارو مسؤلین وایي چې داعش په سوریه، عراق او حتی د پخواني شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو کې د روزنې مرکزونه لري. د پاریس د بریدونو اصلي تنظیمونکي هم د پولیسو لخوا تر وژل کېدو وړاندې ویلي و چې د یوې نوې کسیزې ډلې سره اروپا ته د جګړې لپاره راغلی دي. په بلجیم کې اوس هم چارواکي د هغه کس پسې ګرځي چې ګومان کېږي د سه شنبه د ورځې په بریدونو کې لاس لري. د خلکو سره دا ویره ده چې شاید دغه فراری شخص به هم د صلاح عبدالسلام په شان کوم عمل وکړي. د پاریس د بریدونو څخه وروسته عبدالسلام بلجیم ته وتښتید او هلته یې د نوو بریدونو بندوبست وکړ. د ای پی خبری آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو څخه شاوخوا 15,000 کسان سوریې ته تللي چې د داعش سره د جګړې کولو لپاره یو ځای سي. داسې اټکل کیږي چې د دغو کسانو د جملې څخه 400 یا 600 یې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو لپاره روزل سوي دي. د بلجیم په هوایي ډګر او د اورګاډو په تمځایونو کې د سه شنبې د ورځې د بریدونو ادعا هم داعش کړې. دغې ډلې ویلي دي چې د بروکسل د برید لپاره د عسکرو یو مخفي قطعه لیږلې وه. د اروپا د پولیسو ادارو او استخباراتي مسؤلینو هم تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په بهرنیو هیوادونو کې د بریدونو لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه کړې چې د خاصو عملیاتو د ځواکونو په شان بریدونه وکړي. شافی سردار، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د امریکا حکومت کای چې نن د پنځشنبې پرس په یو شمېر ایرانیانو د هغو الزامونو اعلان وکړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په امریکایي بانکونو او د نیویارک د برښنا په بند کمپیوټري بریدونه کړي دي. یوې حکومتي سرچینې د رویټرز خبري اجانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت په دغه ایرانیانو د الزام د لګولو لپاره اسناد راټول کړي دي. دغه سرچینه وایي چې وزارت ښایي د دغو کمپیوټري غلا مسؤلیت مستقیما د ایران په حکومت واچوي. په بلجیم کې د چهارشنبې په ورځ د بروکسل د بریدونو د قربانیانو په یاد خلکو د یوې دقیقې لپاره سکوت اختیار کړ. په دغو بریدونو کې 10 کسان ووژل شول او 200 نور زخمیان شول. د رپورټ تفصیل د خلیل خان اوري.
د بلجیم د اسامو د بازار د باندې څلور لاره د غرمې پر مهال د خلکو ډکه وه. د بلجیم خلکو د سه شنبې د ورځې د بمی بریدونو د قربانیانو په ویر کې راغونډ شوي ول چې په هوایي ډګر او د اورګاډي په تمځای کې وسول. د اسامو د بازار په ودانۍ یو شعار لیکل شوی وو چې د نفرت پر ضد یووالی، او د ځوانانو یوې ډلې بیا په یوې دروازې لیکلی وو چې مینه زوروره ده. دلته ډېر زیات خلک په صدمه کې دي، ځینې په قربانیانو کې خپلوان شمیري او ځینې بیا په ناامیدۍ د هغو پسې ګرځي چې چیرې به وي. د شاروالۍ یوه کارکوونکي سوزان ابراهیم وایي چې هغه د خپل یوې نږدې ملګري په اړه اندېښمنه ده چې کوم وخت برید وسو هغه هغه وخت په اورګاډي کې وو. زه دومره ډېر معلومات نه لرم ځکه چې هغه اوس هم په حساس حالت کې دی. هغه د میټرو په تمځای کې د بمی برید پر مهال هلته وو او په بمی چاودنه کې زخمي سو او اوس په روغتون کې دی، خو زه نه یم خبره چې ژوندی به پاته سي او که نه. د بلجیم چارواکو دوه وړونه چې خالد او ابراهیم نومیږي د اورګاډي په تمځي او په هوایي ډګر باندې د ځانمرګي برید کوونکو په توګه پیژندلی دي. چارواکو دغه راز د هغوی په اپارټمنټ کې د بم جوړونې مواد او یو لیک ترلاسه کړی دی چې پکښې لیکل شوي دي چې د تعقیب لاندې دي.
او وروستی خبر دا چې د یمن په کورنۍ جګړې کې ښکېل ډلو د اوربند او د سولې په خبرو کې په برخې اخیستو موافقه کړې ده. تمه کېږي چې د سولې د خبرو نوی پړاو راتلونکي میاشت پیل شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وای په ټول یمن کې به د راتلونکي میاشتې په 10 اوربند نافذ شي. ښاغلی احمد وایي چې په جګړو کې د ښکېل ډلو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې بیا به د اپریل د میاشتې په 13 په کویټ کې وشي. احمد په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د خبرو هدف د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي چې له برکته به په یمن کې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او هم به د سیاسي مذاکراتو پیل کېدو ته لاره هواره شي. د پروسه کال د مارچ د میاشتې راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چې په حوثي شیعه یاغیانو کوي په یمن کې شاوخوا 6,000 کسان وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواریدل. درنو اوریدونکو په مکریز موږ د خبرونې رپورت. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مهاجرو د بحران د حل لپاره د اروپای اتحاد او د ترکیه ترمنځ د یو موافقه څخه وروسته په دغه اتحاد سخت اعتراضونه کړي او وایي چې په هغه اعتماد نسی کېدی. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورن جونز په دې باب یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تستاورول کیږي.
د مهاجرو په باب د ترکیه او د اروپای اتحاد د دغه موافقه په اساس هغه مهاجر چې په غیر قانوني ډول د ایجن د بهري للارې یونان ته داخل شي هغه به بیرته ترکیه ته واستول شي. د دې پیوست کې به د جون د میاشتې په شروع کې د ترکیې اتباو ته اجازه ورکړی شي چې بې له ویزې د اروپایي اتحاد ټول ملکونو ته آزاد تګ راتګ وکړي. لاکن د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بروکسلز د دې فشار وارد کړی چې په خپلو وعدو وفا وکړي. هغه وایي
bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman
هغوی چې چیرې ترکیه په ماضي کې دغو ارزښونو ته نظر وکړي دا به څرګنده شي چې د اروپایي اتحاد مشرانو هیڅکله هم په خپلو وعدو وفا نه ده کړې او دا ځل به هم ونه کړي. سیاسي مبصرین وایي دا څرګنده ده چې بې له ویزې آزاد تګ راتګ په خاص ډول د اروپایي اتحاد ځینو ملکونو ته د مشکلاتو نه ډکه خبره ده. فرانسې هم دا اوس د هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی او خبرداري هم ورکړی دی چې اتیا میلیونه ترکان به بیا د دې قابلیت لري چې د اروپایي اتحاد غړو ملکونو ته په آزاد ډول مسافرتونه وکړي. سیاسي مبصرین د فرانسې د دغو اندېښنو په رڼا کې وایي چې په نهایت کې به ممکن د سوریې نه راغلي تقریبا 2 میلیونه مهاجر هم د ترکیې تابعیت ترلاسه کړي، مګر بې له ویزې د مسافرت دپاره انقرې ته لازمه ده چې اول د اروپایي اتحاد دوه اویا معیارونه او شرایط پوره کاندي. یو سیاسي مبصر چنګیز اختر وایي چې دغو شرایطو پوره کول د حقیقت نه لرې یوه خبره ده. هغه وایي
And I have very serious doubts that all 28 members would agree
زه په دې باب جدي شک لرم چې د اروپایي اتحاد ټول 28 غړي ملکونه بعد د دې سره موافقه وکړي چې د جون په میاشت کې ترکیه د پاره ویزا لري کړي، ځکه چې ترکیه لا تر اوسه پورې د اروپایي اتحاد دوا او یا شرطونه نه دي پوره کړي. دا ډیره سخته ده چې ترکیه د ټول دغه شرطونه پوره کاندي. هغه وایي چې دا یوازې د ترکیه د حکومت د پاره د وی پروپاګاندا حیثیت په دې دلیل لري چې د ترکیه خلکو ته به دا وویل شي چې د ترکانو په مسافرت باندې به د جون په میاشت کې د ویزې محدودیتونه لرې کړی شي. په اصل کې انقره ډیر کوشش کوي چې د اروپایي اتحاد دغه دوا او یا شرطونه پوره کاندي. یو بل سیاسي مبصر اتیلا یسیل دا وایي چې د ترکانو لپاره بې له ویزې مسافرت به د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سیاسي بقا لپاره هم ډیر اهمیت ولري. هغه وایي
He wants visa-free travel, which is very important to these constituents, because most of the visa rejections...
هغه غواړي چې بې له ویزې مسافرت ته زمینه برابره کړي، ځکه چې دا د رای ورکوونکو لپاره فوق العاده زیات اهمیت لري. په رای ورکوونکو کې ډېر داسې کسان شته دی چې د هغوی ویزې رد شوي دي، نو که چېرې هغه په دې بریالی شي نو هغه به خلکو ته ووایي چې دا د ترکیې د فشار نتیجه ده، او هم به دا هغه ته یو ځل بیا د دې فرصتونه برابر کړي چې په ملک کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د زیاتولو لپاره خپل مبارزه بیا پیل کاندي. په اصل کې ښاغلی اردوان په دې لټه کې دی چې خپل قدرت او صلاحیتونه زیات کړي، او هغه یوازې په هغه نظام کې ممکنه ده چې هلته جمهور رئیس ډیر صلاحیتونه او قدرت ولري. مګر په دغه مفکوري انتقاد کوونکی خبرداري ورکوي چې دا به دیکتاتوري نظام ته لاره خلاص کړي. سیاسي مبصرین وایي چې همدا اوس هغه په پارلمان کې د تنزدي شوې ده چې دغه کار د لپاره لازمي رائے ترلاسه کړي، او هم هغه ممکن د دې کال په اخر کې د نوي اساسي قانون د تایید د لپاره یو ریفرندم هم جوړ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی یو صحیح مطلب ته. د نړۍ د روغتیا د سازمان په یو نوې څېړنه کې د دې تخمین سوی چې په نړۍ کې چې په هر کال کې تقریبا 12.5 میلیون کسان مړ کیږي، څلرمه برخه یې د غیر صحی شرایطو په وجه مري. دغه سازمان وایي چې که د چاپیریال د صحي شرایطو غم وخوړل سي نو د زیاترو مرګونو مخنیوی کیدای سي. لیزا شلاین امریکا ژغته دغه رپورټ راستول دی. په رپورټ کې ویل سوي دي چې د چاپیریال ضررونه لکه د هوا، اوبو او خاورې ککړتیا، د کیمیاوي زهرجنو موادو سره تماس درلودل، د هوا د حالاتو بدلون او د ماورا بنفش وړانګو تاثیرات څه د پاسه 100 ډول ناروغتیاوې او زخمونه راپیدا کوي. رپورت وایي چې د جنوب ختیځ آسیا او د لویدیځ آرام سمندر د سیمو زیات شمیر خلک په داسې ناروغیو مړه کیږي. لس کاله مخکې ډېر خلک په ساري ناروغیو لکه اسهال، ملاریا مړه کېدل، چې دا ناروغي د ناپاکو اوبو، د حفظ الصحې د نه مراعت کولو او داسې نورو له کبله ورته راپیدا کېدلې. خو د تیرو لسو کالو په موده کې د ساري ناروغیو په وجه مرګونه کم سوي دي، ځکه چې یو زیات شمیر خلکو ته پاکې اوبه رسېدلې دي او د حفظ الصحې غم یې خوړل سوی دی. رپورت وایي چې اوس غیر ساري ناروغتیاوې چې د چاپیریال د غیر صحي شرایطو له کبله راپیدا کېږي ډېر خلک وژني. د نړۍ د روغتیا د سازمان د عامې روغتیا او چاپیریال رئیس ماریا نیرا وایي چې په دې کې 8.2 میلیون خلک د هوا د ککړتیا له کبله مري، چې پکې د تنباکو د څکولو څخه راپیدا سوی لوګی او دودونه هم پکې شامل دي. هغه وایي
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today.
انتقالیدونکې ناروغتیاوی چې موږ نن ورځ ورسره مخامخ یو، د روغتیا ډېرې زیاتې ستونزې دي، ځکه نو که موږ د چاپیریال دغه خطرونه لیرې کړی سو، نو موږ به د سختو ناروغیو په مقابل کې خوندي او مسؤل یو. د نړۍ د روغتیا د سازمان په رپورټ کې ویل سوي دي چې دماغي سکتې، د زړه ناروغۍ او تنفسي او سرطاني ناروغتیاوې د چاپیریال څخه د راپیدا سوو ناروغیو په درو کې دوه برخې تشکیلوي. نیرا امریکا ژغ ته وویل چې دا به هیوادونو ته ډېر اقتصادي وي چې لږ پیسې د ناروغیو علاج ته او ډېرې پیسې د دغو ناروغیو مخنیوي او وقایې ته تخصیص کړي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خپرونې رپورت. یوه غیر دولتي اداره وایي چې د نړۍ د ځینو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په همکاري په افغانستان کې د افراطیت پر ضد مبارزه پیل کړه. مسؤلین وایي تر یوه برید مثبته نتیجه هم په لاس راوړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ په نوم د غیر دولتي ادارې مسؤلین وایي چې له دې دوه ورځنیو اسلامي کنفرانسونو څخه یې اساسي هدف د افراطیت په نتیجه کې د رامنځته کیدونکي تشدد مخنیوی دی. د خوست په دغه دوه ورځني اسلامي کنفرانس کې چې نن جوړ شو، شاوخوا 2500 نارینه او ښځینه مدني فعالانو، مذهبي او قومي مشرانو او دولتي مامورینو ګډون کړی دی. نجیب ساحل د یادې ادارې مسؤل دی.
یعنی څنګه افراطیت سره موږ مبارزه وکړو او په کوم شکل د افراطیت دغه د مبارزې تګلاره په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې مالبته د دې څخه د مخنیوي باره کې یو استراتیژیک پلان جوړ کړي او دغه مبارزوي شکل کمپاین په ټول افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې تطبیق کیږي.
نجیب ساحل وایي چې دغه کنفرانسونو کې د اسلامي نړۍ له ځینو هیوادونو څخه مشهورو دینی عالمانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي او د افراطیت پر ضد مبارزې پر مهمو لارو چارو له افغان دینی عالمانو سره بحثونه لري. د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی، د ځمکو غصب، انسان وژنه، قومي شخړې، ځان وژنه او د ته ورته نورې هغه پدیدې بلل کیږي چې د رامنځته کېدو اساسي لامل یې افراط بلل شوی.
په بادو کې د خزو ورکول او د ولورس خدمخنیوي او داس نور موضوعات باندې واخین داخلي علما او خبرې وکولې او دا داس یو پدیده وګڼل چې واخین د افراطیت د افغانستان کې د انتحار او د حل د منازعات او د زمکو د منازعات او یا د شخړو د حل په اړه کې هم دوی خبرې وکولې. د دې کانفرنسونو په تطبیق سره ان شاء الله دغه موضوعات یو څه د تلار هواره کیږي چې د خل د افراطیت له موضوع سره مبارزه وکړي.
د مصر یو دینی عالم ډاکټر محمد احمد چې د خوست په یت شوی اسلامي کانفرنس کې ګډون لري، د کانفرنس په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د افراطیت پر ضد مبارزه ایوا ضروری اړتیا وبلله. هغه وویل
فهذه هي دعوه الاسلام ان يكون الناس دائما ميسرين
ولا د اسلام مبارک دین خلق له سختۍ څخه نرمۍ ته رابولي او انسان هر وخت باید نرم ووسی. په هر شی او هر ځای کې تشدد کول د دل عامل ګرځي چې انسان له سختۍ او بل اخره لزان وژن سره مخ کوي.
الناس فهذا يدعو دائما للانفجار.
د څېړونکو له نظره د عامه پوهاوي دا او نور کانفرنسونه هغه مهال ګټور ثابت دي شي چې پر لپسې تعقیب مثبت او منفي اړخونه یې وسنجول شي. دینی عالم محمد کریم له خلکو غوښتنه لري چې له افراط او تفرید څخه د لاس په سر کېدو سره له ټولو هغو ستونزو څخه ژغورل کېدای شي چې په اوسنیو حالاتو کې ورسره لاس او ګریوان دي.
په لنډه توګه مونږ دغسې ویلی شو چې اسلامي هدایت او ارشادات کلیوالي عرفي عادات د هغې کچه د هغې نه زیاتوالی هغې ته افراط یي، په هغې کموالی هغې ته تفریط یي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ په نوم یاده شوې غیر دولتي اداره په کال 1906 نوي میلادي کې جوړه شوې. مسؤلین وایي چې د شخړو په هواري او د غرض د افراطیت پر ضد مبارزه کې مهم رول لوبولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
داو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي.
په دې ریپورت کې چې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د نورو آسیا ملکونو د کارګرانو د مهاجرت او د کوربه هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه لیکل شوی، په دې تاکید شوی دی چې د سیمې هیوادونو باید د هغو کارګرانو د بشري حقوقو د مراعاتولو او له هغو سره د مخ په زیاتېدونکي بې انصافۍ او ظلم د مخنیوي په خاطر خپله پالیسي عیار کړي. په 2013 میلادي کال کې په نړیواله کچه د 213 میلیونه زیاتو مهاجرو کارګرانو په خارج کې مزدوري کوله، چې له دې جملې نه 950 میلیونه زیات مهاجر کارګران د آسیا پاسفیک د سیمې په هیوادونو کې اوسېدل، چې د تیرو دوو لسیزو په موده کې په مجموعي شمېر کې په 150 زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې راغلي دي چې د 1990 میلادي لسیزې نه راپدې خوا د آسیا پاسفیک د سیمې ملکونو ته د آسیایي ملکونو د کار او مزدوري لپاره د کارګرانو د راتګ بهیر شروع شو او توقع کیږي چې په راتلونکو کلونو کې بې شمېر زیات شي. د آسیا او پاسفیک د سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د کمیسیون یا یونسکاپ مرستیال هانګ جو هم وای چې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د کارګرانو د مهاجرت یو عمده عامل د دغه هیوادونو پیاوړی اقتصاد دی. مهاجرین ځکه دغه سیمې ته د حرکت په حال کې لیدل کېږي چې تل خپلې اقتصادي ګټې په پام کې نیسي. ګورو چې د نورو آسیایي هیوادونو په لورې د مهاجرت بهیر کم شوی دی. دا وخت په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حساب آسیا تر ټولو مهم نقش لوبوي، او په استثنا د هغو مهاجرو چې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره د خلیج هیوادونو ته مخه کوي، په زیات شمېر یې د آسیا د جنوبي ملکونو نه د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د کار په غرض ورځي. د ملګرو ملتونو رپورت وای چې هر کال 2 میلیونه فلیپینیان د کار لپاره خارج ته ځي، او 1 میلیون بنگلاديشیان، پاکستانیان، هندیان او اندونیزیان هم د خپل ملکونو نه وځي، نور ملکونو ته مخه کوي. برونی دارالسلام، قزاقستان، مالیزیا، مالدیو، سنگاپور، تایلند او د روسیې فدراسیون ته ځي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی دی چې د دې جملې نه ځینو هیوادونو د مهاجرینو په ورتګ بندیزونه لګولې دي، او په یو شمېر هیوادونو کې له دغو کارګرانو سره ډېر ناروا سلوک کیږي. په بعضې مواردو کې د ظلم او تیری ښکار شوي دي، او له هر ډول اجتماعي حقوقو او قانوني مسؤلیت نه محروم ساتل کیږي. د یونیسکاپ د ادارې مرستیال هنګجو وایي چې دغو ملکونو ته د آسیا ملکونو نه د کارګرانو ورتګ په مستقیم ډول د محلي کارګرانو په مزد اغیزه کوي. حقو زحمو کې عدم توازن لیدل کیږي. ګورو چې په کوربه هیوادونو کې د کارګرانو د مزد او حقو زحمو ټاکل او د کارونو په ګمارلو کې د بې انصافۍ مخنیوی د وخت د حکومتونو وظیفه او دنده ده او د اقتصادي پالیسۍ پورې دغه کار اړه لري. که فرزن مهاجر ته په سمه توګه مناسب کارونه ورسپارل شي، ناروا سلوک ورسره ونه شي، د ملي کارګرانو په شان په ټولنه کې ومنل شي او په اقتصاد کې مدغم شي، حتماً به د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړ کولو کې مرسته وکړي. د آسیا پاسفیک لپاره د هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو د نړیوالې مؤسسې امر فیل رابرټسن وایي چې د مالیزیا په شمول یو شمیر حکومتونه په غیر منظم ډول د لنډې مودې لپاره کارګران قبلوي چې په نتیجه کې زیات شمیر غیر قانوني مهاجر له ټول حقوقو نه محروم ساتل کیږي او په ویره کې ژوند کوي. د دې ټولو ستونزو لپاره اکثره هیوادونه په ډېر مبالغانه شکل په اصطلاح د ملي امنیت موضوع مطرح کوي او فکر کوي چې مهاجرین ګوندې د دوی ملي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. ګورو چې په تایلند کې د مهاجرو د زورولو لپاره اوس بدماشانو ډلې را پیدا شوې دي او د مالیزیا چارواکي هم عین شان نامناسبه رویه ورسره کوي، زیار باسي چې په رسمي اقتصاد کې شامل نشي او نور ته د کار اجازه ورکوي. رابرټسن ویل چې د آسیان د غړو ملکونو اقتصادي ټولنې اونش کولې چې په سیمه ییزه کچه د کارګرانو په اړه یوه منسجمه پالیسي ولري او د هغو څو اړخیزو موافقو مقررات عملي کړي چې د کارګرانو د حقوقو د څارنې او د تجارتي خدماتو د تبادلې په اړه لسی کړي. د ملګرو ملتونو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په راتلونکو کلونو کې به د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د نورو آسیایي ملکونو نه د کارګرانو ورتګ د نفوسو د زیاتېدو او ډیموګرافیکي بدلونونو سره مستقیما تړلی وي او باید داسې قوانین جوړ شي چې دغو کارګرانو بشري حقوق خوندي وساتي او په مناسبو کارونو وګمارل شي.
او اوس په مکرې څولندو او مهمو خبرونو ته د بدخشان سیمه ییز چارواکي پراتلونکو ورځو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د برف کوچونو دراتک خبر ورکوي. د بدخشان والی وایي د راغستان او کوف اپ ولسوالۍ د لارې په اردو کې د برف کوچ له کبله دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې یو شمیر زندانیان چې د ګواتانامو د زندان څخه خوشې شوي دي د امریکایي اتباعو په وژل کېدو کې لاس لري. پال لیوس چې د ګواتانامو د زندان د تړلو په چارو کې د پینتاګان استازیتوب کوي پرون یې د کانګرس غړو ته وویل چې لا هم حکومت په دې باور دی چې د ګواتانامو د زندان تړل د امریکا په ګټه دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې شاوخوا 400 جنګیالي د دې لپاره روزلي دي چې د پاریس او بلجیم د بریدونو په شان د اروپا په نورو ښارونو کې هم تروریستي بریدونه وکړي. دغه معلومات اروپایي چارواکو د ای پی خبري آژانس ته ورکړي دي. د امریکا حکومت شایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په یو شمیر ایرانیانو د هغو الزامونو اعلان وکړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په امریکایي بانکونو او د نیویارک د برېښنا په بند کمپیوټري بریدونه کړي دي. یوې حکومتي سرچینې د رویترز خبري آژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت په دغو ایرانیانو د الزام د لګولو لپاره اسناد راټول کړي دي. د یمن په کورنۍ جګړه کې شکیل ډلو د اوربان د سولې د خبرو په برخه اخیستو موافقه کړې ده. تمه کیږي چې د سولې د خبرو نوی پړاو په راتلونکي میاشت کې پیل شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وایي چې په ټول یمن کې به د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه اوربان نافذ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به نن باران وشي. په هلمند کې بنان اسمان شین وي او په فراه کې بنان اسمان ځای ځای اوریږي. پام دې سره درنو اوریدونکو زمر د سارنی خبرونه مطالب پای تر رسیدي. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو فلن وخت به د خبرونه پیل سي. د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به تازه معلومات تاسو ته ورکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو تر اوسه
Radio.